تاسو د رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له بنده د امریکایي تابع فی دای حال د خوشکېدو هرکلی وکړ، خو په عین حال کې وویل تر څو چې ټول امریکایي اتباع خوشي شوي نه وي له هڅو به لاس وانخلي. روبیو په بیان کې وویل متحد ایالاتونه خوشحاله دي چې میرمن فی حال بیرته خپل کور ته ستنې شي. روبیو له هغو نړیوالو شریکانو مننه وکړه چې د حال په خوشکېدو کې مرسته کړې، په ځانګړي ډول قطر او اروپایي اتحادې ته د دوی د ملاتړ له کبله کورودانۍ ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغو به دوی آرام کښې نه ني چې په نړۍ کې ټول یرغمل شوي امریکایان خپلو کورونو ته ګرځولی نه وي. اغلی فی حال د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو له بندې خوشې شوه، خو یوه افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي لا هم یرغمل دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله 6.5% کمه شوې ده. یوې رسمي سرچینې وویل د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ د تیر مالي کال د ورته مودې پرتله 1.49 میلیارد ډالر کمه شوې. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لورې د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بندېدا او د پاکستان له لورې د ترانزیټ او ګمرکي تعرفو لوړېدا هم اغېز لرلی دی. د یادونې وړ ده چې د تیرو مالي کلونو په لړ کې هم د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ کچه د پام وړ کمه شوې وه. د روسیې د لوی څارنوالي دفتر د دوشنبې په ورځ له سترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو په فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو تېره اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وایستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د 2021 په اګست کې د طالبانو له بیا وقته رسیدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لیسته د طالبانو نوم نه وویستلی. د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړي چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شول. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قمندانۍ په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیری د وري د 15 په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیږد ماموریت یې ترسره کاوه. د دې بیان له مخې د دغو دریو سرتیرو هویت به تر هغه وخته افشا نه شي چې د هغوی کورنیو ته خبر نه وي ورکړل شوی. د آزاد اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاډی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. په تیرو شپږو ورځو کې د دغو سرتیرو د موندلو لپاره د لیتوانیا او بیلاروس پولې ته دشتې د ژغورنې عملیات پیل شوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکاران چې د ترن دارا ګوا او ام اس دیارلس ډلو غړي وو السلوادور ته استولې دي. د اسوسییټډ پریس اژانت راپور له مخې واشنگتن په داسې حال کې د نورو هیوادو د خلکو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقونو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې السلوادور ته د جنایتکارانو ډله د یکشنبې په ورځ ولېږله. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په خبرونه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې در سره شریکو.
دغه درې کاله یا دوه نیم یا درې یا درې نیم کاله کېږي چې له افغانستان نه راغلي دي. دوی ټول شیان له لاسه ورکړي، نه کور ورته پاتې دی، نه ژوند ورته پاتې دی، نه زندګي ورته پاتې ده.
د اقتصادي چارو د کارپوه آزرخ شافیزي نظر مو له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په اړه اخیسته.
افغانستان د دې وس نه لري چې هغه نیرو د کار لپاره د کار زمینه برابر کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، کچه د وزګاری د فاجعې خواته ځي.
پا په دې خبرونه کې به په ایران کې هم د افغان کډوالو لستونزو خبرو او په خبرونه کې به د افغانستان په شهرونو کې د خلکو لوي اندېښنې خبر شي.
مونگا دست کورانی نلرز در کسافت خپل کورا باسی بیرلکیه چه کسافت خپل کورا باسی دروازه بخلی ایگدی.
در دیشه بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
پاکستان در کچین اختر در رخصتی لکبله در افغان کدوالو در استلو بهیر یو چو وزنداوه دغه افغان کډوالو د استلو لپاره چې پاکستانی چارواکي غیر قانوني مهاجر بولي د پاکستان له لوري ټاکل شوی سربل اجل په دغه هیواد کې د اختر له لومړۍ ورځې سره برابر شو. خدا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې یو شمېر ډېره افغان کډوال وای چې پولیسو د سربل اجل په درشل کې ګڼ کډوال نیولي او ځورولې دي. اسمت څاروان راپور لري.
پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د استلو بهیر لس ورځې وځنډاو. خدا هیواد په پلان کې لري چې سشکال 3 میلیونه افغانان له خپل هیواد وباسي. پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ 1 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. د پاکستان دا پریکړه د بشري حقونو د ډلو د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو سخت غبرګونونه پارولې دي. د هغو حکومتي اسنادو له مخې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړي نیونی او شړنې باید د اپریل له لومړۍ نیټې پیل شوي وای. خو د کوچني اختر د رخصتیو له امله د اپریل تر 10 وځنډېدې. سره له دې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونی او له خپلې خاورې د هغوی ایستنې دوام لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی ازادي راډیو ته وویل
بے نہایت ذات پہ تشویش کی دی بے نہایت تشویش لری تقریبا ټول په حالت دی رواني گرفتار سوي دي چون دوی دغه درې کال یا دونیم یا درې یا درنیم کال کیږي چې افغانستان راغلي دي. دوی ټول شاین لاس ورکړي نه کور ورته پاتې نه ځوان ورته پاتې نه زندگی ورته پاتې ده. چون موږ دلته شورا یو زمين هیڅ دی رئیس دی شورا لدی افغانانو سره ډیر زیات په تماس کې ما او ټول یعنی هر ورځ ماته په صلحه او مسجون راځي زنګون راځي موږ به څه کوو.
پاکستان وایي چې 3 میلیونه افغانان لا هم هلته پاتې دي چې له دې ډلې 1,300,000 کسان د ثبت کار یا پیو آر لري. 8,402 تنه د افغانستان د تابعیت کارتونه لري او 1 میلیون نور هیڅ قانوني اسناد نه لري. نو د پاکستان له نظره غیر قانوني کډوال دي. پاکستان وایي چې هڅه به وکړي چې شړل شوي افغانان بیا پاکستان ته ورنشي. چارواکو هغو افغانانو ته چې د افغانستان د تابعیت کارتونه لري د مارچ تر 1 پورې وخت ورکړی وو چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه ووزي، کنه نو له هېواده به په زور وایستل شي. هغه افغانان چې د ثبت کارتونه لري کولی شي د جون تر 1 پورې په پاکستان کې پاتې شي، خو هغه افغانان چې په دریم هیواد کې د میشتیدو لپاره په تمه دي باید د مارچ تر 1 نیټې پورې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وتلي وي. پاکستانی چارواکو ویلي دوی به له نړیوالو ډیپلوماټیکو ادارو سره کار وکړي چې افغانان نورو هیوادونو ته انتقال کړي او کدا کار تر سره نشي نو دوی به هم له پاکستانه وایستل شي. لسکونه زر افغانان وروسته له هغې له هېواده ووتل چې طالبان په 2020 کال کې واک ته ورسېدل. دا خلک د امریکا د یوه ځانګړي پروګرام له مخې د بیا میشتېدو مستحق وبلل شول، ځکه چې دوی د امریکا له حکومت، رسنیو، مرستندویو ادارو او د بشري حقونو ډلو سره کار کړی و. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د امریکا د کډوالو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې شاوخوا 40,000 افغانان اوس نامعلوم برخلیک لري. میوان علمی له پاکستان څخه د دغو کسانو لپاره د مهلت غوښتنه کوي. وایي
مونږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، لکه څرنګه چې مونږ سره دا 40 کاله 50 کاله له افغانانو سره کومک کړی دی، یو 2-3 کاله د نورو مونږ سره دا کومک وکاندي او دا دغه مهاجرینو ته لږ وخت ورکاندي چې حداقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه ردیږي او یا هم کامیابیږي.
د طالبانو د کډوالو وزارت ویندوی عبدالمطلب حقانی له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي پاکستان دا پریکړه په یو اړخیز ډول بیل دی چې له ملګرو ملتونو یا د طالبانو له حکومت سره مشوره وکړي کړې ده. پاکستان د افغان کډوالو د استلو د پروسې د اسانتیا لپاره په خیبر پښتونخوا کې دوه انتقالاتي مرکزونه جوړوي چې یو به د پېښور په ناصر باغ او بل به تورخم ته نږدې په لنډیکو تل کې وي.
ل پاکستان د افغان کډوالو د وټلو لپاره د پاکستان د حکومت له لوري ټاکل شوی موده یا ضرب العجل پای ته ورسید، خو دغه هیواد هغه افغان کډوالو ته چې غیر قانوني بولي لس ورځې نور مهلت ورکړ. پاکستان ویلي چې سږ کال 3 میلیونه افغانان بسي. په کم وخت کې د 3 میلیونه انسانانو بې ځایه کېده او هغه هم د افغانستان په شان هیواد ته د دومره کسانو استول اقتصادي اجتماعي عواقب نه لري؟ اسمت څاروان په دې موضوع د اقتصادي چارو له متخصص ازرخ شافیزی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي آیا د 3 میلیونه افغان کډوالو بیرته ستنېده د بشري ناورین خطر نه زیاتوي؟
دا لوی ناورین راځيږي په دې چې افغانستان د دې وس او امکانات نه لري چې خپل موجود هغه نیرو د کار لپاره د کار زمينه برابر کړي او هغه محتاج خلکو لپاره خواړه سرپنا او لباس تهیه کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کچه د وزګاري او بیکاري د فاجعې خواته ځي او په عین زمان کې د خلک چې هلته نه کور لري، نه ډوډۍ لري، نه کالي لري، هیڅ شی نه لري، نو چیرې دوی کولی شي چې خپل ژوند تیر کړي؟ کار چیرته دی؟ تحصیل زمینه کله برابره ده ورته؟ او بینلی مرستې هم ورځ تر ورځ افغانستان ته کمیږي، نو د دغه خلکو ایستل لویه ناورین راځيږي او افغانستان ورته آماده نه دی.
ظاهرا نړیوالې ټولنې ورځ په ورځ افغانستان ته شا اړولې ده، افغانستان یې هیر کړی، خو که پاکستان په یو وار دومره ډېر کډوال افغانستان ته استوي، آیا دا مسله به د دې سبب نه شي چې یو وار بیا نړیواله ټولنه له افغانانو سره مرستې پیل کړي؟
د بینلی مرستو کمیدل دا هر وخت ممکن و، دا احتمال شتون درلودل په دې چې دنیا په افغانستان کې خلاصه کیږي نه، نور هیوادونه هم شتون لري، اولویتونه د دنیا سره بدلیږي، د هغوی سیاستونه بدلیږي، لکه چې اوس د نوی رئیس جمهور سره یو ایس آی دی بند شو چې دوی ډېر مرستې کولې افغانستان سره، او په عین زمان کې نور تمایلات د نړۍ افغانستان سره سوکه سوکه لږ شوي دي، نو د دغه خلکو ایستل که پاکستان دغه سي یو تصمیم ونیسي او تصمیم نیولی دي که چې عملي کې دا د ښه ګاونډي توپ حتی د یو نورمال ګاونډي توپ نشه نه ده، دا سمدم ډېر شدید مخالفت او دښمني بل کېږي، نو په دې خاطر باید نړیوال ټولنه په تیره بیا د ملل متحد په پاکستان حکومت باندې زور واچوي تر څو دا لړۍ سوکه کړي او په تدریج سره چې د افغانستان ظرفیتونه موجود وي د بینلمللي مرستندوی مؤسسات امکانات هم او آمادګي هم شتون لري، پس له هغه په تدریجي توګه دا کډوال کچېرې وباسي دا صحیح خبره ده.
حافظي صاحب، که پاکستان افغانان بیرته افغانستان ته واستوي، افغانان بلې خواته سي، ممکن ایران ته ډېر مهاجر شي، ممکن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مهاجر شي یا بیرته پاکستان ته ولاړ شي، فکر نه کوي چې تر ټولو مهمه دا ده چې په داخل کې د خلکو غم وخوړل شي څو خلک مهاجرت ته مجبور نه شي؟
دا خلک چې کډوال شوي دي هم د فقر او بیچارګۍ له امله دي، اکثرا چې ایران ته ځي او پاکستان ته ځي دا کوم سیاسي ستونزه نشته دلته دوی لپاره، دوی ډوډۍ نه لري، کالي نه لري، کور نه لري او حداقل امکانات د ژوند او د درملو نه لري، په دې خاطر باندې اوس د دوی د جوني محرومیت د تحصیل څخه هم یو بیلګه ده، که چیرې دا شیان دننه په افغانستان کې رفع سي خلک د وتلو لپاره هیڅ زړه نه ښه کوي او نه ځي خپل هیواد کې پاتې کیږي، نو په دې خاطر دا یو لوی درس باید حکومت د افغانستان واکداران ته وي چې په وطن کې باید داسې یو زمینه برابره کړي چې خلک حداقل اسباب د معیشت ترلاسه کړي تر څو چې د ترلاسه کولو لپاره دا بیزتی و دا حقارت پزان بندی و نمانی.
د اقتصادي چارو کارپو آزرخ شافیزی لیبی خبرتی او روستا پا پاکستان که دا ماشومان و افغانانو دا جوان پر آوریده لشه یا همدار ازمو پا ایران که دا افغان کدوالو لستونزو خبرو.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغانانو له 2020 کال وروسته چې طالبانو کابل ونیو پاکستان ته مخه کړه. د دې کډوالو شمېر د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا ولکو ته رسېږي. په دوی کې ځینو ته د پاکستان دننه د زده کړو زمینه برابره شوې ده او دوی غواړي چې له زده کړو محروم نشي چې پاکستان افغانستان ته استوي. له پېښوره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شاه راپور لري.
دا د پېښور په خزانه کې د افغان کډوالو د کیمپ په یو سرکاري پرایمري سکول کې زده کړې روانې دي. یاد سکول کې ډېرې افغان کډوال ماشومان هم زده کړې کوي. عباس خان هم یو له هغه زده کوونکو دی چې د پاکستان د امر چې د افغانستان ته ستانه شي د خپل تعلیم په اړه اندېښمن کړی دی. د پاکستان د کورنو چارو د ادارې په وینا چې په ملک کې ای سی سی کارډ لرونکي د افغان کډوالو شمیره له 800,000 سیوا ده چې پکې زیاتره په خیبر پختونخوا کې میشتي. ملګري ملتونه وایي په کال 2020 کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته اسناد نه لرونکي 100,000 افغانان پاکستان ته ورغلي وو. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو د واک سره په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیزو لګیدو. باید د پاکستان حکومت ته دې ستونزو ته په کتنه افغان کډوالو مودا وغځوي.
کډوالي چرې هم په دنیا کې داسې نه کیږي. دا هغه لپاره باقاعده پلاننګ مینجمنت کیږي. دا یې لپاره کیمپس جوړیږي. په هغه کیمپونو کې د پولې هغه او دې غاړې ته دواړو غاړو ته باقاعده سهولتونه چې دي هغه ورکول پکار دي. په هغې کې د داسې ماشومان چې کوم سکولونو تلو په عمر کې دي نو هغې په عرضي توګه باندې سکولونو پرانیسته چې ده نو هغه بنیادي اړتیا لري او په کار داره چې دا وشي. ځکه چې کله هم کډو کې د ماشومانو بنیادي حقوق وایلیټ کیږي نو دوه سوالیه نشان په نه صرف په دواړو ملکونو راځي بلکه په بین الاقوامی نړۍ باندې هم راځي.
د یو این ایچ سی آر په وینا چې پاکستان کې د 50,000 نه زیات افغان کډوال زده کوونکي زده کړې کوي. یاسر خان د پېښور په یو سرکاري سکول کې زده کړې کوي. د یاسر په وینا چې په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینې برابر نه دي نو باید د پاکستان حکومت یې واپس افغانستان ته نه لیږي.
حکومت والا وایي چې افغانستان ته خلک لیږي نو دا شان زمونږ په تعلیم باندې مسره تري زمونږ دا د دې ځای تعلیم او د هغې ځای تعلیم ډېر فرق دی په هغې تعلیم کې او باید مونږ د دې ځای نه لاړ نه شو. دا ځای ډېر صحیح دی او مونږ همدلته پیدا شوي. هلته نه زمونږ کورونه شته او هیڅ شی هم نشته.
په کال 2023 کې د پاکستان نگران حکومت فیصله کړې وه چې د کال 2023 د اکتوبر د 1 نه اسناد نه لرونکي ټول بهرنیان دی له پاکستان نه خپلو ملکونو ته ستانه شي چې پکې زیاتره شمیره د افغان کډوال وه. د خیبر پختونخوا د کورنو چارو ادارې د شمیرو تر مخه د روان کال د مارچ د 19 پورې د خیبر پختونخوا له بیلابیل لارو 500,000 نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
آزادي رادیو د ایران د کورنیو چارو وزارت په دې هیواد کې له هغه افغان کډوالو څخه چې قانوني اسناد لري د مالی د راټولولو د رسمي پروسې د پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو چارو د څانګې عمومي رئیس رسنیو ته ویلي چې د مالی د راټولولو دا پروسه په کرمان کې په ازمایشتي ډول پلی شوې او باید په ټول هیواد کې پیل شي. په همدې حال کې په ایران کې میشت یو شمېر افغانان وایي په وروستیو کې بانکي حسابونه تړل شوي او ورته ویل شوي چې د خپلو عایداتو مالیه ورکړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو پر دوام تازه د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالیې د راټولولو پروسه په رسمي ډول پیل شوې. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او د کډوالو د چارو عمومي رئیس نادر یار احمدي یو شمېر ایراني رسنیو ته ویلي چې دا پروسه لا د مخه په کرمان ولایت کې په افغان کډوالو باندې په ازمایښتي ډول پیل شوې، خو نوموړي ټینګار وکړ چې باید د مالیې د راټولولو پروسه په ټول ایران کې پلی شي. نوموړي ټینګار وکړ چې په ایران کې میشت کډوال باید د دې هیواد له قوانینو سره سم مالیه ورکړي او دا چې د ترلاسه کیدونکو خدماتو په بدل کې مالی ونډه واخلي. احمد وویل چې ډېری هیوادونه په هغو کډوالو مالیه وضع کوي چې عاید یې تر 3.5 سلنې رسیږي. هغه وویل هر هغه څوک چې په دې هیواد کې ژوند کوي باید مالیه ورکړي. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې ایراني حکومت د دوی بانکي کارتونه او حسابونه تړلي او ورته ویلي چې باید مالیه ورکړي. د دې هیواد په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې په ساختماني برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وای زما بانکي کارت بند شوی او زه اوس نشم کولای چې هغه وکړم. دوی مالیه وضع کړې ده، موږ بل چاره نه لرو. دوی د افغانانو لپاره شرایط سخت کړي دي. په ایران کې میشته یو بل افغان کډواله صدیقه هم ورته شکایت لري، وایي د بانکي کارت د بندېدو ترڅنګ د دوی د ګرځنده ټلیفون سیم کارتونه هم بند شوي دي.
که څه هم هر افغان د اوبو، ګاز او برېښنا لګښت ورکوي، خو له دې وروسته به دوی د خپل عاید مالیه هم ورکوي. دا ډیره سخته ده. موږ باید بیرته افغانستان ته ستانه شو، ځکه زموږ لپاره د دې ټولو پیسو ورکول سخت دي.
په ایران کې د افغانانو څخه د مالیه راټولول نوې خبره نه ده. تر دې مخکې د ایران په کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوالو هم د خپلو بانکي حسابونو د بندېدو او د درنو مالیاتو د لګولو په اړه شکایت کړو. په دې سربېره د ایران حکومت مخکې اعلان کړو چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې فورمې یوازې د 1403 هجري لمریز کال تر پایه پورې باور وړ دي او له دې وروسته به موده نه غزول کیږي. د مسلې په ایران کې د افغان کډوالو ترمنځ سخت اندېښنې را پیدا کړې. د غراز له دې وړاندې په ایران کې اسناد لرونکو او غیر اسناد لرونکو کډوالو پر دوی د سختو محدودیتونو، د پولیسو له ناوړه چلند او د ډیپورټ په اړه شکایتونه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې، زیات شمېر افغانان د کار په لټه د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي. د تیر لمریز کال په دلوي میاشت کې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ایراني رسنیو ته ویلي وو چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 6مه د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیلولو وروسته په لومړني بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ځي. ښاغلی ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم لومړنی بهرنی سفر له سعودي عربستان څخه پیل کړی و. د هیله لري چې سعودي به په امریکا کې د سلګونو میلیارد ډالرو پانګونې ته واچوي. عصمت څاروان راپور لري.
اکسیوس ویب پاڼې د امریکایي چارواکو او یوې معتبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري چې د خپلې دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړۍ بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. راپور وایي چې دا سفر شاید د راتلونکي می میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. د دې سفر پلانونه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله دې ته اړ باسي چې د اسرائیل نور یرغمل خوشي کړي. حماس د امریکا او اروپا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل ډله ده. ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال هم لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. نوموړي د تیر کال د کب میاشتې په 14مه نېټه خبریالانو ته ویلي وو وروستی ځل چې سعودي عربستان ته لاړ
هغوی په امریکا کې 450 میلیارد ډالر پانګونه وکړه. یو امریکایي چارواکی اکسیوس ویپانی ته ویلي چې د امریکا حکومت دا ارزوي چې یو نړیوال سفر تنظیم کړي چې پیل به یې له سعودي عربستان څخه وي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د دې سفر تمرکز به د بهرنیو پانګونو، د خلیج له عربي هیوادونو سره د اړیکو پراخولو او په منځني ختیځ کې د کړکیچونو ختمولو ته وي. سپینه ماڼۍ او په امریکا کې د سعودي عربستان سفارت د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ډونالډ ټرمپ مخکې ویلي وو
اوس سعودي عربستان بډای شوی دی، مونږ زړ شوي یو. ما هغوی ته وویل چې سعودي ته به لاړ شم که تاسو امریکایي شرکتونو ته یو تریلیون ډالر ورکړئ، یا په بله وینا په څلورو کلونو کې له امریکایي شرکتونو سره د یو تریلیون ډالرو معامله وکړئ. هغوی موافقه وکړه، نو زه به هلته ولاړ شم. زمونږ اړیکې ورسره ډیرې ښې دي. هغوی به پر امریکایي شرکتونو پوځي تجهیزاتو او نورو شیانو ډیرې پیسې مصرف کړي.
د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان د تیر کال د سلواغې په څلورمه نیټه ویلي وو چې هیواد یې په امریکا کې په څلورو کلونو کې 650 میلیارد ډالر پانګونه کوي او ریاض پر لا ډیرو پانګونو هم غور کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت په برخه کې د نه پاملرنې له امله د خطرونو خبرداری ورکړی. په دې اړه راپور
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو مدیریت نه پاملرنه د خلکو روغتیا ګواښي. د ادارې په مارچ په 13مه د کثافاتو د صفر کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پانه لیکل دي چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړې توګه د ښار په ګڼه ګوڼه ډکه او غیر رسمي ښاري سیمو کې یو لوی جدي ننګونه دي او په دې برخه کې نه پاملرنه عامه روغتیا ګواښي. یو ان هبیتات زیاتوي چې په دې برخه کې د اقدام نه کول به د خلکو په روغتیا اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د غیدارې په افغانستان کې د صحي ټولنو د رامنځته کولو او د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره د اقدام غوښتنه هم کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو او د کثافاتو په مدیریت کې جدي اقدام وکړي. له دې ډلې ملیار ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې له بده مرغه لویه ستونزه دا ده چې یو مشخص ځای یا د کثافاتو د کنټرول لپاره یو مشخص سیستم نشته چې کثافات کنټرول او مدیریت کړي، یا هم معذف کسان او خلق خپل کثافات هلته واچوي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي ګلرخ یارمل هم وایي چې نه یوازې حکومت بلکې په خبره خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري.
مونږ داسې کورنۍ نه لرو چې د کثافات خپل کور باسي ویاله کې اچي. کثافات خپل کور باسي دروازې په خوله ایږدي. ماشومان یې لږ سره مریض وي، خپل ناجوړه وي، سره بوی دغه کثافات بیرته په بلاک جګیږي او بیرته خپل سره استشمام کوي. هغه بوی تنها حکومت نه غوښتنه باید ونه کړو، خپله باید لاس په لاس ورکړو، کثافات منظم ځای کې واچو.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله وارثي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د خلکو غوښتنو او د کثافاتو د مدیریت په برخه کې د کابل ښاروالۍ څه پروګرامونه لري ځوابونه وایي. د طالبانو حکومت چې اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دی او تر اوسه د ښاري کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت لپاره کوم پلان نه دی عملي کړی. له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ککړو اوبو د مدیریت او د تجدید وړ انرژي د تولید په برخه کې له نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ککړو اوبو او کثافاتو د مدیریت لپاره د سالمې تګلارې نشتون او له پلاستیکا ډیره استفاده د افغانستان د اوبو، خاورې او هوا د ککړتیا لامل سوی دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د مدیریت د چارو په نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کثافاتو او ککړو اوبو د مدیریت او کنټرول لپاره هیڅ طرحه نه درامسته سوی.
تر بنای کې نیاز از بخاطر مدیریت ماب فاضلات و
کمې زیرمې چې د ککړو اوبو او کثافاتو لپاره اړینې دي هغه لوړو پانګونو ته اړتیا لري. نو واضح چې دا پنګونې افغانستان کې نشته او نه هم په دې برخه کې ورته پام شوی دی. وګورئ په کابل ښار کې دولت او ښاروالۍ کثافات له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. په حقیقت کې نه تصدیق کیږي او نه د کثافاتو پروسس کیږي. په داسې حال کې چې هلته هم د هوا او د ځمکې لاندې اوبو د ککړېدو لامل ګرځي او بعد یې نورو ښارونو ته انتقالوي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه راپور له مخې په هیواد کې د اوبو د سرچینو د کمښت لامل نه ډیر سلنه افغان کورنۍ د اوبو کمښت سره مخ دي چې روغتیاي ستونزې زیاتې کړي. د ښاري ککړو اوبو مدیریت په جدي ننګونو بدل کړای او د ساري ناروغیو خطر هم زیات کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2022 کال په وروستیو کې د مارچ 13 نیټه د کثافاتو صفر کولو نړیوالې ورځې په نوم نومولې او د کثافاتو مدیریت پیاوړي کولو باندې هم ټینګار کړای دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
مخکې تر دې چې د ازادۍ میل مخبرونه ته مخ کړو لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د طالبانو له بنده د امریکایي تابع فی دای حال د خوشکېدو هرکلی وکړ، خو په عین حال کې وویل تر څو چې ټول امریکایي اتباع خوشی شوي نه وي له هر څه به لاس وانخلي. روبیو په بیان کې وویل متحد ایالاتونه خوشحاله دي چې میرمن فی حال بیرته خپل کور ته ستنې شي. روبیو له هغو نړیوالو شریکانو مننه وکړه چې د حال په خوشکېدو کې مرسته کړې، په ځانګړي ډول قطر او اروپایي اتحادیې ته د دوی د ملاتړ له کبله کورودانۍ ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي تر هغو به دوی آرام کښې نني چې په نړۍ کې ټول یرغمل شوي امریکایان خپلو کورونو ته ګرځولی نه وي. اغلی فی حال د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د طالبانو له بندې خوشې شوه، خو یوه افغان الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي لا هم یرغمل دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې افغانستان ته د پاکستان ترانزیټي سوداګري د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې د تیر مالي کال د همدې مودې په پرتله 6.5% کمه شوې ده. یوې رسمي سرچینې وویل د افغانستان د ترانزیټي سوداګرۍ د تیر مالي کال د ورته مودې پرتله 1.49 میلیارد ډالر کمه شوې. سرچینې د دې کموالي اصلي دلیل د پاکستان له لورې د قاچاق ضد اقدامات او د وارداتو محدودیتونه ګڼلې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ د بندري لارو بیا بیا بندېده او د پاکستان له لورې د ترانزیټ او ګمرکي تعرفو لوړېده هم اغیز لرلی دی. د روسیې د لوی څارنوالي دفتر د دوشنبې په ورځ له سترې محکمې وغوښتل چې په دغه هیواد کې د طالبانو پر فعالیتونو لګول شوی بندیز پای ته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو تېره اونۍ له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې طالبان باید د روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه وایستل شي. روسیې په 2003 کال کې طالبان د خپل هیواد د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل، سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په تیره بیا د 2020 په اګست کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې او راشه درشه نسبتا زیاته وه، خو روسیې له خپل تور لیسته د طالبانو نوم نه وویستلی. د امریکا پوځ وایي چې د دریو امریکایي سرتیرو مړی چې څو ورځې مخکې په لیتوانیا کې د یوه پوځي تمرین په ترڅ کې ورک شوي وو د ولاړو اوبو په یوه ډنډ کې وموندل شول. د هغه راپور له مخې چې پرون خپور شو د امریکا د پوځ د اروپا او افریقا قمندانۍ په یو بیان کې اعلان وکړ چې دا درې سرتیري د وري د 15مې په لومړیو ساعتونو کې هغه مهال ورک شول چې د یوه تاکتیکي نظامي موټر د ترمیم او لیږد ماموریت یې ترسره کاوه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د راپور له مخې د دې دریو سرتیرو زغرګاړی د یکشنبې په غرمه په ډنډ کې وموندل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره اعلان وکړ چې ولس بد جنایتکاران چې د ټرین دارا گوا او ام اس دیارلس ډلو غړي وو السلوادور ته استولې دي. د اسوسییټډ پریس اژانت راپور له مخې واشنگتن په داسې حال کې د نورو هیوادو د خلکو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی چې د دې بهیر د شفافیت او بشري حقوقو په برخه کې سوالونه او انتقادونه مطرح شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې پر ورځ په بیان کې وویل چې السلوادور ته د جنایتکارانو ډله د یکشنبې پر ورځ ولېږله.
د ازادۍ میلمه
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه سته چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوري حکومتي نظام ځینې پراخه کټاګورۍ واحد ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره را سره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي. میاخیل صاحب ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایستې او خبرې را سره کوي.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
فاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هیوادونو کې یا کوم هیوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، اول مطلقه شاهي وه، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدله شوله، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نه وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل په هغه باندې فکر کوو. بیا وروسته د مجاهدینو طالبانو بیا د وروسته جمهوریت چې کوم یو رامنځته شو چې دا په ولسواکۍ باندې ولاړ وو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو استازولي کوله. سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام واحد ولسمشري نظام و دوه جرګي مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوري سیستم چې کوم یو و، دا د امریکې د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه و او قضایه قوه و او د یو تر بل د یو تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قواو ډیر زیات مهم دی چې یوه قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بالاخره هدف تو ټولو نظامونو باید دا وي او دی چې هغه ولس ته خدمات عرضه کړي، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښې موجود و؟
د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سې تطبیق نه شو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې وو چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
خدل ته خود دوه درې موخی دی. یو خو بعضی خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې والی چې امتیاز واخلی که هغه قومي سمتي شخصوي یو بحث داده. یو داره چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دی او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه که ته ډېر ښه سیستم هم ولرې او د هغې تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سړی ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړي. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نشي، هغه تطبیقولی شي که نشي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نشي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر هم وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسېدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر هم وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زموږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار هم ورکې او قابل د تطبیق هم وي. تاسې وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کوم چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګیرۍ کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري، اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي، او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ استاس د خبرې د هغه مخکې چې تاسو خبرې وکړې د هغه څخه زه داسې فکر کوم چې ستاسو هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښې نه وه لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سور کولای. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه تر څنګ چې ادارې نوې سمې بنسټیزې ادارې انسټیټیوشنز یې نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه تر څنګ بل کومه ستونزه وه چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای؟
اول خدا را چه طول سیستم نه چه کمیودی پا دنیا که دا پا یوش پا که پا یو کال که و پا یو لسیسه که نجوری گی یو ترانزیشن یا ایولوشن چه و تا وی مانا دا چه یو انتقال دوری تا ضرورت لری چه تا دیوی مرحلی نه بلی مرحلی تا زی نو دا چه افغانستان که متاسفانه چه متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شل جنگونه و نو ډیر ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یې وو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یې وو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدا ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په هغه قانون بالاخره تصویبوي. که چیرې ولس یو قانون تصویب که اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضې کسان به د فدرال چغې وایي یا به نظریات به لري یا به نور سیستمونه غواړي، خو بالاخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان دپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لویه جرګه وه یا په نوره دنیا کې ریفرنډم ده چې یو قانون اساسي یعنې یو پروسه لري چې هغه باید جوړه شي. نو زه فکر کوم چې علت یې همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بالاخره قوانین زر بدل او را بدل شول. یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شول دا غې نه ورسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شول سره نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومې دي انسټیټیوشن چې کومې دي هغه صحیح رشد نشي کوله او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضرور ده. یعنی خلک باید په هغه باندې پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي؟ په دې ډول باندې کې پوښتنه در څخه وکم.
اول خو فدرالیست په افغانستان کې ممکن نه و، که چې وی خو موږ یو دوره د نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودله چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان هلته حاکم و، په شمال کې دوستم و فرزند په هرات کې اسماعیل خان و په کابل کې استاد ربانی حکومت و همدارنګه حکمتیار په چراسیا کې و یا په بامیانو دی و کې د وحدت ګروپونه هلته و سره. نو دا هم تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه هلته ځای کې حاکمیت یې درلوده اما نتیجه ور نه کړله ځکه چې داخلي جنګونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي هغه ترسره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولی چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دې فکر کوي لکه دی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل یې نه ورکړی چې ته فدرالي نظام عاید به څه رقم وي، د کوم ځای نه به ته عاید راټولوي، هغه به څرنګه تقسیمې، د ولس رول به هلته څه رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په دې لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي، پارلماني وي، هماغه د چیک اینډ بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوا مطلق قدرت ونه لري بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به تا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکړي، یعنی محلي ادارو ته ورکړي. هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اخیستی دی، ولو دا فدرالي دی، اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ، هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخاته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال که رئیس جمهور دی، هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکړي، والیانو ته ورکړي، ولسوالانو ته ورکړي، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپله د هغه د مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ڈیسنٹرلائز کے او خلق پر تصمیم گرے کے دخل کے زکات حکومت والے تعریف ہم داد چے یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حساب دهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی ولس باید په تصمیم کې شریک کی، هغه کده کلی په سطح باندې ده، کده ولسوالۍ په سطح ده، کده ولایت په سطح ده، کده مرکز په سطح باندې. نو څومره چې ولس زیات دخل شي، اما غونه بیا د فساد مخه د منځه ځي، بې اعتمادي د منځه ځي، او بل اخره همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه مدنی ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت والی برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغې لپاره زمینه مساعده شي.
میاخیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د بڼې په اړه باندې که ووایو، په ایران او واټیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت زیات هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي، د اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې د پخپله وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسولیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د دې فقط یو ګروپ دی، قدرت یې نیولی دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نه شو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو تر منځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي، نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي، او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې یعنی موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو. چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو، یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نورې نفع کړي دي. نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي، او بالاخره جنګونه شوي دي، او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار او قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت خو ته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو دا د افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو په نوره دنیا کې نو.
میاخیل صاحب، که دیکتاتوری ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوری کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
دا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو، د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت 40 کاله دوام وکړ، طالبان 13-15 کاله دوام وکړ، د خلق دموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا 14 کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغنه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضي ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلاره غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلاره غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل داره چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې ده، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج ده، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي 2 کاله نور دوام وکړي، 15 کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
ای مومن بنده اسلام، اختر دی مبارک شه، ای مومن بنده اسلام، روزی دی شقبولی تلاوت پاکوانه، روزی دی شقبولی تلاوت پاکوانه، اختر دی مبارک شه، ای مومن بنده اسلام، زرا پاک د ټول بشریه، د خدای پر لار مانیه، فزرا پاک د ټول بشریه، مونځونه دې قبول شه، خدای بخښلی مسلمانې، مونځونه دې قبول شه، خدای بخښلی مسلمانې، روشیدی شقبولی تلاوت د پاک قرآن، اختر دې مبارک شه،
ښار کې چې روانې ګلونه دې وړي په هر لار کې چې روانې خدای پر لاری مل شے فزڑ پاکھے مسلمان دا خدای پر لاری مل شے فزڑ پاکھے مسلمان رو جگی سکھ بولے تلاوت پاکھانے اختر کے مبارک